یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. وابوري چې افغان حکومت د ملي محاز ګوند د مشر سید حامد ګیلانی هغه سرګندونې رات کړي چې ویلي دي طالب مشران په افغانستان کې دي. د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ورېځ خبرونه لرو. که وخت لري دا هم را سره واوري. یو شمیر نور کورنی نړیوال مسائل مهم په دې نیم ساعته خبري ټوکې کې درته راټول کړی دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه له سالم محمد سالی نورو.
د پکتیا والی وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې تر 500 ډیر وسلوال وژل شوي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې جګړه سوې ده. د ایران پارلمان نن یکشنبه پر وروستیو اعتراضونو د بحث لپاره ځانګړې غونډه پیل کړه. د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. شمیم خان کټوازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل شوو وسلوالو کې ډیری یې نورو ځایونو څخه پکتیا ولایت ته ورغلي وسلوال دي.
په تیرو شپږو میاستو 500 کې زه دلته راغلی یم. 1500 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یې یا ډېره برخه یې د ډیورن لاین له هغې خوا راغلي وه. تا پنجابیانو پکې هغه وژل شوي دي. سي خوشبختانه دلته د امنیت حالت سم سو.
ولی وایي مخالفو وسلولو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې مجبور سي د سولې له پروسې سره ملګري سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلول وژل سوي. دغه وزارت نن یکشنبه په خپله اعلامیه کې ویلي دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 2 وسلول مخالفان وژل سوي. د 2 تنه ټپیان او 2 تنه نیول سوي دي. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیکا، لوګر، اورزګان، نیمروز، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو د ځینو پټن ځایونو وسلو او مهماتو د لمنځوړلو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته ویل چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 تنه ټپیان وروړل سوي دي. د ویل چې وژل سوي او ټپیان ټول سرتیری دي. د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه نن سهار پیل شوې چې اوس هم په دیوګل دره کې روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول شیرولی خان ویلي چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش ډلې وسلوالو د پاڅونوالو پر ځینو پوستو حمله وکړه. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه پیل کړه چې د حکومت خلاف د هغو اعتراضونو په اړه خبرې وکړي چې نن یې لس ورځې پوره شوي او دغو اعتراضونو د ایران دولت ته ټکان ورکړی دی. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. اسنا نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکړی په پام کې ده چې د کورنیو چارو وزیر، د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د ملي امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. راس په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زندان سوي اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازه پر ورکولو هم په دې غونډه کې خبري وشي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 12 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخته د کښتۍ د تیلو 204 متره ټانکر له ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 21 چینایي عمله له باروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوې ده. د ماليزیا حکومت یو طرحه تصویب کړه چې پر اساس یې خصوصي سکتور دغه هیواد د هوایی شرکت د بېدرکه سوي الوتکې د موندلو لاچه کوي. دغه مسافر وړونکې الوتکه نږدې 4 کاله وړاندې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه وه چې له درکه سوه. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر لیو تیونګ پرون شنبه وویل چې د تکساس په هوسټن کې اوشن انفینیټي کمپنۍ غوره سوي چې لټون وکړي او یوازې هغه وخت به دې کمپنۍ ته پیسې ورکړي چې د الوتکې ټوټې پیدا کړي. د ماليزیا د هوایی شرکت بوینګ و دوله جت الوتکه د 2014 میلادي کال د مارچ پر 3 په داسې حال کې ورکه سوه چې 209 تنه سپرلي او عمله پکې سپاره وه. ګومان کېږي چې دغه الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلې دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ پرون شنبه په کیم ډیوډ کې خبرلانه ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې په کوچني راکټي سړی مشهور دی وویل، زه تل پر خبرو باور لرم. د دغه را زیاته کړه چې یقینا خبرې به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا او نور اتاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن د اهدافو پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غږ اوچتول زیان رسوونکی دی.
طبعا جریانایی که یا چرایی که بیاین به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست‌ها در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود شخصیت‌ها و جریان‌ها ضرر می‌رسونه تا به سیاست‌های حکومت.
د اجرایي ریاست وایان مجیب رحیمی و د اړه د ولسی جرګې له یو غړي ګلپاچا مجیدی سره هم غږیدلې یو.
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي. د کوټه شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده. زه نه پیغام چې دلته څوک راغلي.
د دې ترڅنګ په جوزجان کې د دایښت حضور او لدی کابل د راپورته شوی باندې خنو پاړه هم ورستی جزئیات درکو.
فرمان نیتنو چې باید با تاسو دایښت په پیوندان بچو جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم را جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این بسران بسن.
او پا بحرانه و مسائلو که باوری چی پا ایران که دا ورسته و مظاهرو پاده دا باس و هدف دا ایران دا پارلمان ناست پا الشوا. نور مطالب هم لرو رس را پاتشه. درنو دوستانو، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو واوري. لکه څنګه مو چې مخ کې واوریدل، د افغانستان نجرای ریاست وای د دښمن د اهداف او پروګرامونو په اړه د سیاسي سیرو او جریانونو غږ چتول زیان رسوونکی دی. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو پاکستان ملاتړ کوي، د حکومت له سیاست سره په ټکر کې دي. د پداسې حال کې چې تیر ورځ د ملي محاذ ګوند مشر د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په ناکه ویلی چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. په ډېر نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب، تاته هرکلی او خراغلاس. که د ملي محاذ د ګوند د مشر حامد ګیلانی د روسي سرګندونو په اړه د افغان حکومت خبرګون تاسو راخسته او سرغه کېدلی سي، مهرباني لوریدم.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورسته له هغه چې د ملي محاذ د ګوند د رهبر د وسلوالو طالبانو د مشرتابه په حق له څرګندونې وکړلې دي، هغه تیره ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي دي چې د طالبانو د رهبری اکثریت مشان په افغانستان کې دي او د سولې لپاره فرصت برابر شوی ده چې افغان حکومت باید فرصت نه په استفادې سره سوله وکړي. د سید حمید ګیلانی دغه څرګندونې د افغان حکومت له توند غبرګون سره مخامخ سولې اجرایي ریاست ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې د افغان حکومت له سیاست سره په ټکر کې دي. هغه له ټولو سیاستوالو همدارنګه سیاسي جرنونو څخه وغوښتل چې په خپلو خبرو کې د افغان حکومت بهرنی سیاست ته پام وکړي او څرګندونې له سیاست سره په ټکر کې نه باید واوسیږي. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل،
پیام ما برای تمام رهبرهای سیاسی چرای محدود در افغانستان در شرایط استثنایی که پاکستان زیر فشار قرار داره و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تصامیم قاطع و مشخص برای وادار ساختن پاکستان به همکاری و مبارزه با ترور ریزم گرفته ایسته که از این حرکت و از این شما حمایت بکنن. طبعا جنایی که یا چرایی که بیاین و به صورت مشخص از طالب و پاکستان حمایت بکنن، این سیاست ها در تضاد با سیاست حکومت قرار داره. این بیشتر به خود این شخصیت ها و جریان ها ضرر میرسانه تا به سیاست های حکومت.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پخوانیو د طالب مشرانو وژنو ته په کتلو سره اوس هم د وسلوالو طالبانو د رهبری پلاوی او شوراګانو د کټې شورا همدارنګ د پېښور میرام شو کراچي شوراګا نیټولې په پاکستان کې دی او هغه څرګندونې غلط یو بل چې ګواکې د دې مشرتابه افغانستان ته راغلی ده.
اصلا د ملي محاز ګون مشر حمید ګیلانی کوم سرګندونه 13 ورس کړي وی چې نن افغان حکومت په دغه توند خبرګون خو
ملک چې ما مخکې په سر کې هم یادونه وکړه 13 ورس د دغه ګون رهبر سید حمید ګیلانی د خپل پلویانو قومي مشرانو همدارنګ جدو دینی علمانو غونډې ته وینا کولې وینا وکړه په وینا کې د ویل چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي افغانستان ته راغلي نو فرصت نه استفاده باید افغان حکومت سول لپاره حل ځلې وکړي که چېرې د حل ځلې نه کوي دا به یو بانه وي دغه څرګندونې د حکومت له غبرګون سره مخامخ شوې حکومت یو ځل بیا چې ټینګار وکړل چې په داسې حال کې چې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا فشارونه له دې امله زیات شوي دي چې پاکستان په خاوره کې وسلوالو طالبانو مشرتابه همدارنګ د حقاني شبکې ته ځای ورکړی ده نو د افغان حکومت وایي چې دا به یو ډول د هغه څرګندونو د امریکا د فشارونو او د افغان حکومت د سیاست خلاف څرګندونې دوی ول چې د طالبان مشرتابه اوس هم په پاکستان کې
ډېر زیاته مننه افغان صاحب درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې افغان حکومت د ملي محاس د ګون د مشر حامد ګیلانی د روسي او سرګندونو پاړتون خبرګون خوله د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي تر اوسه هم وسلوالو طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او غزا د افغانستان جګړه رهبری کوي د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته ویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي له خغلی مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې د سید حامد ګیلانی د ورستې سرګندونو پاړه چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتنه کړي ده
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي د کوټه شورا تر اوسه فعال ده د پېښور شورا فعال ده کراچۍ شورا فعال ده د میرمشاه شورا فعال ده زه نه پېږم چې دلته څوک راغلی سید عباس کمانډران یا هغه څوک چې د پاکستان ناراضي او مخکېم یا په پېښور کې وروي جګړه نه کوله اوس چانس ورته پیدا شوی ده راغلی د سیمو ته خصوصا په کندهار کې بس یې هغه راغلي ولې هغه مورې چې دوی په افغانستان کې مستقیما جګړه رهبري کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې ده
د جناب سید حامد ګیلانی نی لدا ډول سرګندونو څخه مطلب څه دی
موږ هیله من جو چې موږ سیاسيون په خپل خبرو کې دا په نظر ټول سي چې دلته د افغانستان ملي منافع د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر سره ځکه د نظر د افغانستان د ولس نظر ده او کچیرته موږ په دې کې څه د نقیز خبرې کوو دا په دا معنی ده چې موږ دښمن ته چانس ورکو چانس په دې معنی ده چې وایي ته برائت ورکو یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشر نشته زه په ډاډه وایلی شم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه مشران چې مستقیما په جګړې کې دي سولې پروګرام کې تر اوسه شامل شوي نه دي په پاکستان کې دي هلته اوس هم جګړه رهبري کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هره ورځ راګریز بریدونه کېږي هره ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کېږي چې تعمیل واضح خبره د افغانستان د سرحدونه د باندې هر مرکزونه تر اوسه فعال دي کای کوټه شورا ده کړي کار دي دي چې کراچۍ شورا ده په پېښور ده میرام شهر د پټل کې په اکثر ځای کې هغه شوراګانې چې دي چې دوی جنگي وظیفې لري او جنگ مختبه یې عرب روسه پاکستان کې مشران پاکستان کې
په دې ورسته کې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوی دي د سید حمید ګیلانی دا ډول څرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله نګرځي
طبي خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه پلاس ورکوو چې هم نړیوالو ته خي هم په امریکا ته خي او هم حتی د افغانستان حکومت چې دغه تاسې سیاسي رهبران یا تنظیمي رهبران وایي چې تنظیم کوي چې طالبان او مشران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دغه واقعا هغه فشارونه چې راغلي دي هغو فشارو په کمولو کې یا هغو فشارو کې یو برات د پاکستان لپاره ده
د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان ورسره خبرې کولې
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران پرلمان مانن په دې هیواد کې دروانو مظاهرو او لاریونونو په اړه ځانګړې غونډه پایل کړه راپورونه وایي چې غونډه د تړلو دروازو تر شا ده او پکې په روان سیاسي بحران او د هغې پر وړاندې د حکومت پر اقداماتو خبرې کیږي رضوان مراد دا موضوع څاري او همدا شی بر سره د پراګ په سټډیو و دی مراد صاحب ته هر کله خره خلاص وایو ک پایلې لدی نه کوچه د ایران د پارلمان غونډه چاره بللې دا وایا حکومتي مقامات هم پکې ګډون کوي او څنګه
مننه اکرام لکه څنګه چې تاسو ویلې دا غونډه ځانګړې غونډه ده نن پیل شوې ده ځکه چې تقریبا و ورځې کېږي چې اوس په ایران کې ناامني ده بلوا ده هلته د حکومت ضد مظاهرې دي د غراز د حکومت په پلوي لاریونونه کېږي دا غونډه د ایران په پارلمان کې اصلاح غوښتون کې ګروپ یعنی هغه ډله چې اصلاح غوښتون کې وکیلان لري هغوی را بللې ده او حتماً پکې د ایرانی خبري اژانسونو په وینا د کورنیو چارو وزیر د ایران د ملي امنیت د شورا مشر او د غراس د استخباراتو مشر ګډون کوي تر څو د دې مظاهرو د وضعیت په اړه خلکو سره ورستي معلومات شریک کړي او دا هم له پارلمان سره مطرح کړي چې څه ډول د دې ناکرارۍ مخه نیول کېږي
څه معلومات څه دي چې اوس هم د لاریونونو نړۍ او مغشه لړۍ او مغشان پراخه ده او که حکومت توانیدل چې وضعیت یو سناسه کنټرول کړي
اکرام پاول څورزو کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ پراخه وایي یعنی تقریبا د اویا نه زیات خارونو کې د خلک راوتلی خو حکومت د ساده خلکو په خبره یو چا لړه چې په خپل پلاوي مظاهره پیل کړي په تهران او لوی خارونو کې لتر دوه درې ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ یا کم شوې ده او یا دا چې د زیات خبرونه په دې خاطر نه رسیږي چې تاسو ته هم معلومه ده چې په ایران کې سانسور کیږي ایران کې خبرونه اجازه نه لري د مخالفت فن لخوا فقط په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو باندې د معلومات او د دوی د غونډو په اړه جریانات خبريږي نو تر اوسه پورې خود هغه دقیق ارقام د ایران حکومت وایي چې 22 کسان وژل شوی دي او لوی مظاهره چې اسکیږي هغه د حکومت په پلوي کې یعنی د حکومت د مخالفانو د مظاهرو د پراخوالي یادا چې په هغه شدت هم اوس دوام لري او کنه په دې اړه تر اوسه څه خاص ریپورتونه نه رسیږي
ډیره زیاته مننه مراد صاحب کور مودان درنو دوستانو رضوان مرادو چې د په ایران کې د مظاهرو او لاریونونو د ورسته حال درکو اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې مرزي احمد زئی چمتو کړی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي په 13 میاشتو کې د 500 میلیونو لارو پنځښت 900 ټنه جلغوزي بهر ته صدرې شوې دي د دغه خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل نن آزادۍ رادیو ته ویل دغه جلغوزي چین ویتنام هند پاکستان او اروپایي هیوادونو ته سول شوې دي ښاغلی پوپل زیاتوي اټکل کیږي چې د روان لمریز کال تر پای د جلغوزو صادرات سبان د 5000 ټنو ته ورسیږي نوموړی وایي چې اوسمال په جنوبي زون کې زیات شمیر بزګران د جلغوزي محصولات راټولوي ننګرهار کې په ژمي کې د سبزیو د ښو حاصلاتو په هدف 150 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیم زینن آزادۍ رادیو ته ویل دغه شنې خونې 3.6 میلیونه افغانۍ ارزښت لري چې لګښت یې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا ورکړل شوی دی ښاغلی رحیم زینن وایي دغه شنې خونې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د ننګرهار په سترود بهسود کامې خېوي او درې نور ولسوالۍ کې جوړ شوې دي نو موري زیاتوي چې د شنو خونو ترڅنګ په خزو د سبزی اصلاح شوی تخمونه هم ویشل کیږي نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بې یو پوجي قزاقي وړي 1250 افغانۍ د 250 کیلو پوجي 1250 افغانۍ د وریسي او ترني منې پوجي 200 افغانۍ شپږس لیتره خوري 1250 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې لیتر پټرول 500 او یو لیتر ډیزل 500 افغانۍ پرول کیږي او هم دراس په شزاده سره کې د زین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ او 25 پوله یو یورو سلورتي افغانۍ او شل پوله یو انګلیسي پاوند سلور 90 افغانۍ او سل وخت پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 بیت پوله زر ایرانی تمن 14 افغانۍ او سل وخت پوله او زر پاکستانی کلدار 43 افغانۍ
مرزا احمد زوی چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل درنو ستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو واوري اوس هم یو کورنۍ امنیتي مسله د جوزجان د ولایتي شورا رئیس د یخنۍ په موسم کې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب جذب په اړه خبر ورکوي بابر ایشچی د یک شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې داعش په دغه ولایت کې فرمانونه ورکوي او خلکو به چخلي بل خو د 209 شاین قلور د مسولین په دغه ولایت کې د داعش تحرکات منی وای چې بهرنی جنگیالی د داعش په لیکو کې د افغان امنیتي ترکیه ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی او د اوسره سره په سټډیو کې د پردیس مهرباني جزئیات په دې اړه سي.
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت ادعا کوي چې داعش په هیواد کې کمزوری شوی او دغه ډله یې ځپلې ده، خو د جوزجان ولایتي شورا په دغه ولایت کې اندېښنه ښیي چې داعش په دغه ولایت او مشخصا په دوو ولسوالیو کې جلب و جذب پیل کړی او په دغه ولایت کې فرمانونه صادروي او له خلکو باج اخلي. د جوزجان ولایتي شورا رئیس بابر اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې عمدتاً داعش د دغه ولایت په قشتېپي او درزاب ولسوالیو کې تحرکات لري او دا مسله له اړوندو چارواکو سره هم شریکه کړې ده. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي اشچی د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره واورو.
البته که ما از محل که معلومات میگیریم اونا در هر مناطق فرمان میتن و که باید با تا گروه داعش بپیوندن، بچه های جوان باشه اونا را دعوت میکنن، مردم جریمه میکنن، حتی باید پول بتن و این سران بتن.
دا جوزجان دا سیمه ایزو چرواکو بخبره دا دغه ولایت په دو ولسوالیو کې دا داعش دا موجودیت لکبله شاوخوا 3000 کور نه د خپل سیمو پریخودو ته هم اړ شوې دي. داعش عمدتاً د افغانستان په شرقي یعنی ننګرهار ولایت کې هلته فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې په جوزجان ولایت کې هم د دغه ډلې د نفوذ په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. څه موده وړاندې امریکایي چاپ نیو ټایمز ورځپاڼې په یوې مطلب کې ویلي وو چې جوزجان د دوه ولسوالۍ د داعش د سربازګیری په مرکز او کارخانې باندې بدلې شوې دي او دغې ورځپاڼې د ځینو سیمه ییزو منابع ویو له قوله ویلیو چې داعش په دغو دوه ولسوالیو کې په منظم شکل باندې سربازګیری کوي. ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په جوزجان کې د داعش تحرکات مني، خو وایي چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره دوی عملیات په پلان کې لري او دغه عملیات ترسره کېدو سره به دغه ډله ته دغه سیمې به پاکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په افغانستان او په مشخصه توګه په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې داعش له ایران څخه، البته د سوریه او عراق داعش له ایران څخه د افغانستان شمال ته راځي او غواړي، البته ادعا یې کړې وه چې ایران غواړي د عراق او سوریه لوبه دلته په افغانستان کې هم ګرم وساتي. بل اکرم صاحب
ډېره زیاته مننه. پردیس صاحب درنو دوستانو، وام اورېدل چې په جوزجان کې د داعش د حضور او د دې قبله د راپورته شوي خنو پاړه ورستی جزئیات حدیث پردیس وړاندې کړل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو کورنۍ سیاسي مسله. د حکومت یو باوري سرچینه وایي تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي ترسره شوي. دا سرچینه چې نه غواړي نوم یاد شي ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمی دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي محمد اسماعیل خان وای له حکومت سره د دې ګوند خبرې روانې دي چې دا وخت نه له بنبست سره مخ او نه هم کومي نتیجې ته رسیدلې دي. یوسف زدران په دې اړه جزئیات راټول کړي او راپور پرې لري.
د بلخ د بخواني والی عطا محمد نور د څرګندونو په تعقیب چې ویلي دي د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ترسره شوی. د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ د هر ډول خبرو ترسره کیدل ردوي. دا سرچینه چې غواړي په راپور کې نوم یاد کړو وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تیرې چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او نتیجو ته له انتظار وویل، خو د جمعیت اسلامي ګوند د ویان مرسیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته د دغه حکومتي سرچینې د څرګندونو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. له دې سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا غړي محمد اسماعیل خان د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوند یې حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. دی که څه هم د دغو وړاندیزونو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي داسې تمه نه کېږي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې دې دا وړاندیزونه ومنل شي. ښاغلی اسماعیل خان وایي په دې صورت کې به عطا محمد نور د بلخ ولایت په راس کې پاتې شي.
داده شده یک لیست بلند بالایی که همو خواسته هایی که در شروع حکومت وحدت ملی بین تا به 50% بود، اما یک لیست اینا دادن. حقیقتا 100% ایره سیچه رو قبول نمیکنه. نه بنبست است نه هم چی به نتیجه کار ادامه داره.
د جمعیت اسلامی او حکومت ترمنځ د خبرو اترو موضوع هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شو چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د عطا محمد نور استفاده منځوریدو او پر ځای د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. له دې سره د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا تر دې مهاله د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو دوه پړاو تر سره شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو یې ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او د جمعیت ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې د عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم که انشاءالله با آینده نزدیک بر اساس مذاکرات که جنای ارگ با آقای نور دارن بر اساس اطمینان کنها بار ما دادن و ما امیدوار هستم که مشکلات به زودترین وقت برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن را به ولایت بلخ داریم. فقط منتظر ازی هستم که بنبست از طریق گفتمان یک راه حل پیدا بکنه.
د بلخ لپاره د ټاکل شوی والی ویان ښاغلی فطرت وایي د دوی تمه دا ده چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې ښې مثبتې نتیجې ورکړي او رامنځته شوی اختلافات ختم شي. ډیره زیاته مننه زدران صاحب کور ودان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو غټ او مهم ټکي اجمل اتورمان راټول کړي چې اورېدو ته تاسو راول.
کابل شاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ پر پاکستان د امریکا د فشارونو او لامل د اړیکو د تیرینګړیتوب په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دېړه په خپله سر مقاله کې لیکلي امریکا لا هم پر پاکستان د فشار خبره کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلی د پاکستان سره کیدونکې نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې ځنډولي او دا اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. خو په سر په خاله کې راغلي ماتیس دا هم ویلي که چیرې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې جدي اقدام وکړي مرستې به بېرته ورکړو. د ورځپاڼې په باور د امریکا د ملي امنیت د نوې تګلارې او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د هغه هیواد د تګلارې له مخې پاکستان په سیمه کې خپل پخوانی رول نشي ساتلی بلکه د امریکا لپاره اهمیت کمی کی. میډیا من خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپلې یو مقاله کې لیکلي د امریکا صداقت په هغه محل ثابت شي چې ژر تر ژره پر پاکستان د هغه هیواد پر پوځیانو په ځانګړي ډول پر آی اس آی جدي تحریمونه وضع کړي. ځکه د سر مقاله لیکونکو په خبره د ترامپ تر خبرداري وروسته هم داسې ښکاري چې پاکستان خپل ترهګري سیاست نه بدلوي. هیواد دولتي ورځپاڼې پانه بیا په خپل یو مطلب کې د پاکستانی چارواکو په اوله لیکلي د امریکا له حکومت سره د امنیتي همکاریو پر مسلې خبرې کوي او تفصيلات ته انتظار بسي. په مطلب کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پانه کې ویلي پاکستان د خپل امکانات په وسیله له ترهګرۍ سره جنگیدل او په تیرو شپږو کلونو کې د مبارزه ورته په 160 میلیارډ ډالر تمام شوې ده. خو وی خپل وکړ ورځپاڼې بیا د موضوع د پټلاو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستي څرګندونې راخستي چې ویلي امریکا هغه دوسته چې تل خیانت کوي. په مطلب کې راغلي خواجه آصف دغه خبرې د امریکا د ولسمشر د وروستي توندو څرګندونو په خبرګون کړي دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا په افغانستان کې د خپل ماته پړه په پاکستان چوي او موږ له هغه هیواد سره نور هیڅ ائتلاف نه لرو. په مطلب کې راغلي چې نوموړي د سرګندونی له جنوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې کړي ویلي نور هیوادونه شته چې کولای شي د پاکستان متحدین اوسي او زموږ ترڅنګ د طالبانو او افغانستان سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي.
درنو دوستانو دا نیم ساعته خبری خبرونه مو همدلته پای ته رسیدي. لدی ورسته د نور بسته ونیزه خبرونه لرو چې حدیث پردیس کوربه ده. د نن په خبرونه کې د خزو چارو په د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې د حمایوي مرکزونو په موجودیت او د دې مرکزونو په وضعیت باندې خبرې کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان د خزو چارو د وزارت یو چارو
کې را بلل شوې ده، هغه به خبرې کوي. تاسې هم په دې خپرونه کې برخه اخیستی شئ، په ژوندۍ بڼه باندې کولی شئ چې خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړئ. وخت 12:13 دقیقې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. تر بیا د الله پامان.
د پکتیا والی وای په تیرو 15 میاشتې کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل سوي دي. شمیم خان کټ وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په وژل سوو کې پنجابیات به هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه پوځي عملیاتو په نتیجه کې 22 تنه نور ټپیان سوي او 2 تنه نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د ځینو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول شوی دی. د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې تر اوسه 3 مړي او 9 ټپیان وروړل شوي چې ټول سرتیری دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه پیل کړې چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړې چې نن یې 10 ورځې پوره سوي دي. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. د چین د ترانسپورت وزارت وای 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي ورسته له هغې لا درک سول چې د تیلو بارونکو کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې لوی بلې بارونکو کښتۍ سره ټکر سو. د ماليزیا حکومت یو طرح تصویب کړ چې پر اساس خصوصي سکتور د دغه هیواد د هوایی شرکت د بې درکسي ولوتکې د منډلو لاټه کوي. دغه مسافرونکو الوتکې نږدې 4 کاله مخکې له کوالالمپور څخه پیکینګ ته روانه و چې بې درک سو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی لیواله دی چې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره ټلیفوني خبري وکړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخازه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په چیر مو په نننې خبرونه کې هم یوې قدرمنی ملمنی ته بل نور کړی او د نننې خبرونه موضوع موده ده چې د افغانستان د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې د امن خونی یا حمایوي مراکز چې د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په 21 ولایتونو کې شاوخوا 23 حمایوي مراکز موجود دي. دا چې په دغه مراکزو کې څه خدمات وړاندې کیږي او څومره تعداد هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي په دغه مراکزو کې شپې ورځې سبا کوي، د همدې موضوع په اړه د لا وضاحت لپاره مو د خزو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخې مشر زکی بریالۍ ته بلنه ورکړې ده. بریالۍ صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
تشکر شما. یک سلام خاص برای شنوندگان رادیوی آزادی و رادیو شما که خودم هم شنونده ایش هستم. تشکر میکنم از شما و از تمام کسایی که این برنامه را گوش میدن. ما خودم زکیه بریالی هستم، مامور نظارت در ریاست مراکز می وزارت امور زنان. ما میخواییم یک معلومات بسیار مختصر در ارتباط
بریالی هستم. خیلی چه تاس معلومات ور که اجازه را که اوریدون کتا در تلفون شمیره هم وایم چه یا خویم کم پختن لری یا یا خپل نظر را سر شریکوی نو خبرانی پلار که در زنگ وی قدرمون اوریدون کوز موږ د ټلیفون شمیرې دي 0092-0155-0995-0995-0995-0995-0995. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا هم کوم مشخصه پوښتنه له مېلمنې څخه لرئ نو مطرح کړئ. بریالۍ صاحب مهرباني وکړئ.
خود ریاست مراکز مایوی تقریبا د سال 94 ای تاسیس شد به ارتباط مامی مشکلاتی که زنها روی مشکل داشتن در سطح افغانستان و ای بایی سازی شده که ما یک مرکز در سطح افغانستان تنها در کابل نه در سطح ولایت ما ایده ایجاد کنیم که مراکز به خاطر امایت از زنان متضرر و مروز به خشونت هستن که دچار میشن به خشونت ها و ای بهترین مکان به خاطر حفظ نگه داشته موقت سیاسی یا یک پناهگاه موقتی بر زنان است که تا مشکلات حقوقی و خانوادگی زیاد حل میشه و یا دوباره به خونشان مدغم میشه و یا ادغام میشن. دیگه ای باید یک چیز بسیار مهم استش مکس کنم که بهترین خانه بر تمام زنای افغانستان و مسئولترین خانه امن خانه خودشان است، اما به منظور ملحوظاتی است که به منظور حفظ نگهداشت موقت و ما ایجاد کردیم و ایجاد ازی بسیار مسئلات های خوبتر به خاطر حل بعض مشکلات حقوقی و خانوادگی دارن که وقتی که یک خانم یا یک زن متضرر میشه یا معرض به خطر میباشه یا میتونن از طریق ارگان های عدلی و قضایی یا از طریق حوزه های امنیتی یا از طریق خودی به وزارت امور زنان یا بیاین راجع بسازن خدا و در اینجا ما برنامه هایی داریم که بازی را ریفر میکنیم یا معرفی میکنیم بعد از حقز هزارات و بعد از اسلام که یا از ارگان های زیرب میارن و ما ایر به مراکز حمایوی معرفی میکنیم که ما در سطح کابل ما 6 مرکز حمایوی داریم و مجموعاً به سطح افغانستان 28 مرکز حمایوی داریم که در 21 ولایت یا اینا فعالیت دارن که تمام خدماتی که برای یک زن که متضرر است و معرض به خطر است اینجا امکاناتش است. وقتی یک خانم پرت پریشان میباشه، خانم میباشه که بسیار جولیده و نارام میباشه از نگاه روانی و ما به خاطر که ایره بتانیم آرام نگه بداریم ما دکترای روانی داریم.
بله، برای لسه ببخشین گپاش مرا قطع کردم، میخواستم ایره بر ما بگوین که مراکز حمایوی و خانه های امن نردوشن یعنی یک چیز است.
بله بله، قبلا به خانه های امن معرفی بودن که مردم افغانستان یک کمک ذهنیتی کمک مخشوش بوده و در باره بعد از مقرره را که مقرره مراکز حمایه ایجاد شد امی خانه همان اسمش به مراکز حمایه تبدیل شده که یک مرکز حمایه موقتی یعنی مکان موقتی یک پناهگاه موقتی است، نه مرکز حمایه برازی باشه که ایدایی میدوی مرکز جا بجا شده باشه. وقتی که مشکلش حل میشه، وقتی قناعت طرفین حاصل میشه، وقتی که مسائل حقوق خلاص میشه، دیگه ایدهی جایش نداره، پس ادغام میشه با فامیل و اقارب اصلی شد.
و شما ارقام پشتان است که در حدود چقدر خانم ها که متضرر هستند در خانه های امن که شما گفتین 28 مراکز حمایوی البته است، در اینجا چقدر خانم ها؟
خانم ها چون تعدادشان زیادتر خانم ها که هستند سراپا میان، یک مشکل حقوقی میداشته باشن، یک مشکل خانوادگی میداشته باشن که بازی های میان و در ریاست های امور زنان ولایت و مرکز در ریاست های خود مراکز حمایوی در اینجا میان، باز این بعض وقتا هم مشکل همونجا حل میشه، میانجیگری میشه، مشوره های حقوقی و خانوادگی برای داده میشه و دوباره پس میگردن. ارقام فرق میکنه، آمد رفت دانه تغییره، اما مجموعاً از 800 نفر بالاتر نمیباشه به سطح افغانستان.
بله، و یک انتقاد امده که موجود بوده ممدتاً در مراکز حمایوی با وجود ازی که خانما یک مدت زیاد در ایجام می پاشه، اما انتقادای وجود داره که به مشکل که لازم است بالای ظرفیتشان کار نمیشه، در این رابطه هم انتقاد موجود است.
ما برتون پیشترم یادآوری کردم که وقتی که یک دختر خانم در مرکز حمایوی معرفی میشه و یک زن در مرکز حمایوی معرفی میشه، تمام خدماتی که برای یک زن ضرورت است از جمله اول از نگاه روانی، ما اونجا مشاورین روانی داریم، دکترای روانی داریم، بعدن ما مشاور خانوادگی، مشاور حقوقی داریم، وکیلای به شکل مدافع به شکل رایگان داریم، ما بخش های تعلیمی و آموزشی داریم، بخش های حرفه‌ای داریم، دکتر 24 ساعته داریم، احاشای باطنی مناسب داریم، از نگاه لباس، از نگاه مواد غذایی، از نگاه استراحت راحت برازیا داریم و ما از همه بالاتر فوکس ما سر تعلیم تربیت است. اگر دختر متعلم مکتب می باشه با هون رقم اینا تا مدت می باشه سرشان کار میشه که اگر یانن اینا پس دوباره در مکتب خود برن که دو مشکل رخ نمیده، اگر یا معسل هستن اینا میتونه پس دوباره به جایگاه اولی خود که برن برگردن، اونمو تمام سهولت ها برازیا داده میشه. یا اگر کارمند دولتی باشه به مینیم شکل، و اگر دختر خانمی که بی سواد باشه و در اینجا مکان میه و خاطر حل مسائل حقوقی خود، اینجا ما شرایط سواد آموزی داریم که میتونیم سواد آموز بزنیم با هاو شوقه که او داشته باشه، با حرفه و راجع میکنه، مثلا میتونه خیاط خوب شوه، میتونه مثلا اینا دستس خوب شوه، میتونه آشپز خوب شوه، ما آشپزخانه خوبی شد داریم به میر ارتباط دیگه. این امکانات را ما تانسیم در تمام مراکز حمایه که به شکل یکسان است این خدمات ما ارائه کنیم برای مستفید و برای متضرر.
بله، با شما پس بر می کردم، فکر کوم یو اوریدون کې را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی مزمل را سره ټلیفون په لیکو وصل شوی سلام ستړی مشي لکم زینې د اړ کني ولې ورور
د غنی ولایت بیا کول سلای نه مزمل منګل
منګل صاحب خبرونه ته خراق نه
خیر او تیار جهان باندې تاسو اوریدون کې سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني منګل صاحب د خبرونه د موضوع پاړک خپل نظر سره شریکوي او یا کوم مشخصه پوښتنه لري
ملمنه نن دا غوښتنه ده چې د افغانستان یا د خدو فشار ریاست یا په وزارت کې دا د چیرې خپل کارونه یا په مخ بیا نو باید څه په تنظیم خو ښه اطمینان څه په یا سره بوځي نو دا چې خبرې دي چې خلک وایي چې دا ولا یاد شي یاد شي دي موږ تاسو د افغانستان خلک چې دي پورې بدن په خدو کې وایي موږ تاسو ښه دي موږ تاسو اطمینان ته کوو یار ته کوو چې یو هیواد ښه دي موږ یار ښه دي یا هغه کوي یا په وزارتو کې دي یا په باستو کې دي یا چې ته موږ تاسو یا ته کوو موږ تاسو د افغانستان ډېر ښه ولس هغه لري تاسو ته موږ تاسو به اتفاق کوي هغه یو
بلې مننه کوم منګل صاحب غزنی نه اړیکه نیولې و خپل نظر درلود خه بریالي صاحب یو بل موضوع چې تاسو هم کېدای شي د اندېخنې در تر رسیدلې وي او دا موضوع شته دی د اوریدونکو په غیر مستقیم ډول اشاره ورته درلوده دا منخونی یا حمایوي مراکز په دې رابطه باندې د سری پټونو او انتقادونه موجود دي د دوی هل د چوک زی او یا یو کلی تصویر پر رابطه باندې یو منفي ذهنیت شته په دې رابطه نو غوښتل مې چې تاسو څه اقدامات کړی دي دغه تصویر د بدلول لپاره
ما په ارتباط زیک از آن مردم چطور ما بتانیم روشن بسازیم و اول یک تشکر خاص میکنم امیزی برادر ما که از ولایت غزنی زنگ زده بودن یک احساس فوق العاده خوب خانهش از آباد یعنی ما اگر ما هر مرد افغان خود به این شکل و به این ایده داشته باشیم و به این نظر نیک داشته باشیم فکر نمیکنیم که اصلا هیچ متضرر داشته باشیم هیچ مستفیدی داشته باشیم خانه از آباد بسیار زیاد تشکر میکنم از این طریق زمین برنامه دیگه برتباط زیک ما چطور تونیم از آن مردم در قسمت از این خانه همه یک جای بسیار خراب است این ذهنیت بر از این مردم داده شد این ذهنیت تعداد از افراد هستند که استفاده جوی هستند یا ابلان وقت هستند وقت میبینن خود از یا متضرر میشن باز احساس از این رقم احساس میکنن اما در حقیقت ما برنامه آگاهی داریم بروشور داریم که کاش می آوردن برای شما دیگه بروشور داریم که ما خود مراکز حمایتی معرفی کردیم این یک مرکز یا پناهگاه موقتی است بخاطر اگر این مشکل برش پیدا شوه امی دختر خانم 11 بشه باشه یک بشه باشه 10 بشه باشه امی زن دروی سرک بره اگر این مراکز حمایتی نباشه شما خود قضاوت کنید که ما افتخار میکنیم بر نیروهای امنیتی خود یا سکتور امنیت خود اما یک زن که تا به یک حوزه امنیتی میره و او از حوزه امنیتی تا که در یک مرکز حمایتی پناه میشه شما فکر کنید که آیا مورد سوء استفاده قرار نمیگیره خدای ناخواسته اگر ما آل شکر خوب است از آن مردم بسیار زیاد خوب شده که وقتی یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است او را کمک میکنه یا بر ما زنگ میزنن یا بر رئیس ما زنگ میزنن یا بر وزارت امور زنان را انتقال میتن هر وقت شب باشه ما خدمتگزار از هستیم اون امور باز ما معرفی میکنیم به مراکز حمایتی اگر خدای ناخواسته آل این مشکل حل شده هر وقت که یک مرد یا یک زن یک دختر میبینه که به یک مشکل مواجه است میگه برین وزارت امور زنان با تمام خدمات بعدن اونجا بهشان ارائه میشه اما از آن مردم به او شکل که قبلا بود حالا شکر نیست و خوب هستن مردای ما بسیار خوب هستن زنای ما بسیار خوب هستن مردم خوب هستن یک نظرای نیکی داره به خاطر تو چیزی نیست که در اونجا مردم فکر میکنن بله. مثل خانه شون ورس
بله میوریدون کلرو لقندار څخه سلام ستړي مشه مهرباني دل خاص استاد
خوږه کارانته دا زړی رسول فرمانه اوریدم که د جنگل کلام ګرانې ملمنې خورته
تشکر بسیار زیات
وعلیکم السلام خره خبرونه ته میره
مننه کوم استاذ سرور نشانه منوال خاري الله پاک دې سره په اړیکه کې انده زبولو لته د چفون صلی الله علیه وسلم د وطن کلی سرن کې اوس ما ځاینه من سفر پلانم تاسو غرمه په خیر
مننه اورور ساده هم غرمه په خیر وي
مننه کوم خبرونه زله ګران خورڅخه ډیر مننه زه خبرونه ته تشریف راوړی دي د دې حقوق نه خاص څنګه نه لره خو هله د خصانه سي بس د فوندار څنګه ده چې د خپل کاروبار په پرمختګ کې او یو خوځه خطر ته وایي نو نور هم خوشاله وي د دې په یالو داسې
کند باندې و هر هغه خرج ته یو اداري کار کوي او هیواد ته خدمت کوي. ځینې خلک ګرانې خورته سولر څه پردې رڼا رڼۍ ته تاسو پیغام لري تاسو ویل ورته لري چې دوی د خپل پانل کې له یو خور سره دوی څنګه چلند کوي تاسو نه پوهېږئ. په لرې پرتو سیمو کې تاسو به اورېدلې همسې ډېر زیات مشکلات دي. هغه د هم پوهېدنې له کبله چې هلته پر خویندې باندې زیات ظلم کېږي زمینه موږ ځوانانو ته نه برابره ځکه په لرې پرتو سیمو کې نن له کابل زما بشمول په ملناو په لکاو مزوانان ژوند کې د سواده پاتې اما خوند دي په سر کې پاتې دي. خو سواده په بالا په سر خوند باندې زمونه کې جوړ دي کړ کوی کیلو رښتانه بر کیږي علا لیږي تاسو اور په خدای وکي چې الله لیکلي دی او دنیا علم د سنور د دلیل د دلیل خاطر د سوښانه زمونه کېږي. آیا هغه کورنۍ هغه په پامل کې کوروري که خوندي لاری هغه دغه مسلات د څونه رول کې لوبولای شي چې یو خور په ډایرکټ کار کې هم د غوړې ځکلی او کې چې د دې د کار د منورته مسلې کې. اما د پښتنو د مطلب دی وایي چې د کور دی د ګور دی حتی چې د یو خور یو ځې خون به یو رول حق لري په دې نه ځکه چې دغه هر څه لري ولکاو لکاو خرڅ کې خو هغه پیسې درته دې ته نور کې نه هم را کور مصرفې په تجارت چې باندې کې دا چې ډېر وحشانه ظلمونه دا چې ډېر د مسلمانانو د پاره تاسو خالې د مشکلات دې سنجې دې تاسو په دې اړه د سترنا په واسطه نور د څه وخت نه سم څنګه مواله
پر ودان بریالی صاحب لقندار نوریدون کی زنگ وهله او خاطرې غوښتنه وکړه یو خاطره مو راته وی بل دا ما په هوی موضوع ته مهرباني.
اول خو یو تشکر خاص میکنم از برادر عزیز ما خیر ببینن که دزا بالای برنامه را میبینن و مشنون. ما همیشه در وزارت مزدوران خدمتگزار از همه مردم هستیم و همه تر فامیلا هستیم و همه تر کسایی هستن که مثلا متضرر شدن و مشکل دارن و یک تا برادرایی هستن که یار حمایت میکنن و خانی از یابا تشکر از برادر عزیز ما. ما در 28 ولایت یا در 24 ولایت ما در افغانستان بودیم و در اونجا گشتیم، یعنی به ایسا بر نظارت رفتیم. بسیار خاطرات خوب خراب هم دارم از نظارت های خود و در مراکز حمایوی که بودیم. در اونجا یک وقت مدت زمان را من مسئول بخش بودم و کار میکردم که بسیار خاطرات خراب هم دارم و بسیار خاطرات خوب هم دارم. از جمله خاطرات خراب ما در یک سفر ولایت فاریا بوده که ما نابلد بودیم، در موتر میرفتیم تا فاریا و در طرف های سه بجه یک موتر ما تیل خلاص کرد و در یک منطقه ما از موتر ماندیم که ساعت سه بجه است و اون موجه رو به نام جنگل آل فیلن ما شناسم که به نام جنگل یاد میکنه که هر روز سه نفر شش نفر سر می برند لب سرک میمانند و ما در اونجا ماندیم. هر که چقدر کمک میخواستیم بر ما کس کمک نمیکرد، موترها بر ما ساعت نمیکرد که ما را مثلا کمک کنه. بازم خیر ببینن روی امنیتی ما، خانه از یاباد ما را کمک کردن، به موتر ما تیل آوردن و از اونجا ما را کشیدن و کمک کردن ما را تا فاریا بینه به سارا به امرایی کردن. یک خاطری بوده که ما از نیروی امنیتی خود زیاد سپاس میکنم، تشکر میکنم. در عالمی که هیچ مرا نمشناختن اما ما گفتم که اینی برنامه ایم و ما اینی تیگ آدم هستم بر این برنامه برامده. ما تشکر میکنم. تو برادرای ما کالف بر ما زنگ هم زده بودن و صدای ما را مشنون. در پولی ازی خاطرات بعد بسیار زیاد دارم، نمیتونم که بگویم. هر دختری که در ما او را میبینم امرایش ما میشینم مشاوره میکنم یا مثلا میشینم گپ میزنم قصه زورم میشنم چی در بندی خانه باشه مسئولیت زیر دارم. در سطح افغانستان ما به نظارت از بندی خانه میرم و میبینم زنها امرایش میشینم و چی در مرکز اصلاح یا مجوزین که دخترای زیر سن هستن در تمام بندی خانه که ما در اونجا وظیفه ما است اونجا میرم نظارت میکنم. خاطرای زیاد است، نمیخوایم که تو وقت شما رو ضایع کنم اما آرزو زیر دارم که امی برادرها و خانواده به شکل درستش اما کسی برابر حدود صلاحیت خود و حدود حقوق خود اگر امرای خانمای خود و خانمایش اونمو حد را که برش خداوند داده شریعت داده اگر امور را را پیش بیرن انشالله تعالی کدام مشکل دیگه فکر نمی کنم که در بین خانواده راخ بته. هر کس حد حقوقی و شرعی خود بدانه و انشالله که هیچ مشکل دیگه در اون ما نمیگه و هیچ خانی هم نمیخواه کسی که میخواه که یک مرکز مایوی داشته باشه. همه خانی هم نشان دخانیشان است و هیچ دختر و هیچ فامیل نمیخواد که خانوادیش از هم بپاشه و از هم دور شده و جدا شه. این پلیسی وزارت امور زنان اصلا هیت نبوده که ما اصلا چقدر دوام میتیم، یعنی کار خدا که بتونیم دختر از هم جدا نشه، خانواده از هم نپاشن. بسیار سر زحمت میکشیم، روزا رو سپری میکنیم، میانجیگری هم میکنیم که توی خانواده پاشان نشن. تشکر بله. از برادرم
تاسو صبر تر اگر تو کابل نیوریدون که سر
تلفون بلی که وصل شوی. سلام ستری مشه اخبرون تخراغ لی
کم شاگر افغانیم لکابل نمی تاس فراری کنیم
افغان صاحب خراغ لی اخبرونی تا
خیر سیگه پا اول که تاس تا و دادا بخور تا سلامون اکم بارد سلام بخور نیو بختان اللہ رم تاس و پا کم حالایت کسی دا خونی تاس لاغی دا موانت خونی دی دالتا تا یو خور رو غواری چی دا خونی تا مراجعه و که چند کالا کسی مراجعه و تا ادرس آفی او بل یو نظر یو مشارم دیتا درم مغلا چی دری دا دی تیلیپون شمیری ایلان کی چی یو خور مثلا پا تا تریخواری که راشی او غواری تا غزای پیدا کی یا دا پولیس تا مراجعه و که
بله من نکوم افغان صاحب بریالی صاحب افغان صاحب پختنه لر لو مشوره ما میره
یکالم تشکر از برادر ما افغان صاحب که از کابل زنگ زدن خانه آباد برادر عزیزم تشکر از اینکه یک احساس فوق العاده خوب در قسمت دخترها و زنا داری من خوش میشم افتخار میکنم به تمام مردای افغان روسی هیچ مرد افغان نمیخواد که خانش خراب شود و هیچ مرد افغان خوش نداره که دست خواهد سرزن افغان خود بلند کنه همه میشه ناگزیر بعض وقت ملوزات هست که باعث زمیگه پا میشه من تشکر میکنم از خودت در تمام ولایات ما و اگر در تمام ولایت ما مراکز حمایوی نداریم در زونهای خود ما مراکز حمایوی داریم وزارت امور زنا در سطح افغانستان ما وزارت ریاست های امور زنا داریم هر وقت که کدام مشکل خدای نخواسته برای شما رونما میشه یک خطا میشین سرش باشه نمیشه باشه هر وقت میتونین در ریاست امور زنان در ولایت و در مرکز ما در خود وزارت امور زنان در میدان دروازهش که اگه خود نقصه کدام قضیه میه حتما یک بایشه باشه دو بایشه باشه بر ما زنگ میزنن ما برنامه را جور میکنیم بسیار به همین به عزت به آبرو دختر خانه تان با همه چیز و حفظ و همان تا وادی که شما دوباره ای را میبینین تا وادی که ملاقات میکنین وقت ملاقات میگیرین ای برنامه ما از روزای یک شنبه و سه شنبه وقت ملاقاتی های ماست و روزای شنبه ما میتونیم مرایز شما را بگیریم این می برنامه در وزارت امور زنان به شکل درستش جریان داره اگر یانن شما میخواین که در بعض مراکز حمایتی بدون از اینکه مثلا در وزارت امور زنان برین در کارت سی میتونین یا در بعض مراکز دیگه میتونین یا در مراکز حمایتی یا دفتر زنان بر زنان انتقال بدین هیچ مشکل دیگه پیش نمیه تلفن ها در اونجا دارن امرای شما مشاوره میکنن هر کس حق ازیر داره که ما بتونه برای کسی که مستفید است کمک کنه ما این طرفدار ازی هستیم هیچ مشکل پیش نمیه چی در کابل باشه چی در تمام ولایت ها در 34 ولایت باشه هیچ مشکل نیست
برای لسه بیو بل موضوع در حمایوی مراکز و پرابطه بنده در مالی امکانات و نموجودیت یا در مالی امکانات و کمبود مسئله و پدی رابطه در استون زتر کوم بری حل شوی در مهربانی
یک مشکل بسیار حاد ما امیجی از وزارت امور زنان خودش یک مرکز حمایتی دولتی نداریم بسات افغانستان مرکز حمایتی دولتی نداریم اما ما در کوشش ازی هستیم با تلاش ازیم چندین سالا کار میکنیم که بتونیم دونر را پیدا کنیم یا متونیم از بودجه انکشافی دولت خود ما او را یک مرکز حمایتی در کابل و یکی در هرات جور کنیم یا در قندار جور کنیم یا در مزار جور کنیم در جایی که ازدحام زیادتر است و مردم زودتر در اونجا رسانده میشه که ما نتونستیم که ما تا نمیره نمیره می به حساب بنیم پیسه را پیدا کنیم و بتونیم و برای ما شاروال کمک بکنه شاروال کمک هم کرده برای ما زمین پیدا کرده بسیار در جای دور که در سطح کابل در نزدیک کابل نیست که ما بتونیم مثلا در من محکمه خود برسانیم در مثلا سارانولی برسانیم در یک مرکز ما برسانیم اما بسیار در جای دور داده که ما نمیتونیم که مستفید ها بر وقتی که ملاقات میره انتقال بتیم یک ضرورت میشنیم میشه و ما بتونیم برز برسیم
بله یو آوریدون که پکتیکا نلرو سلام ستری مشیخ پر اون تخراخ لی
آوری
بله ستا سوغک منگ لرو میره بانی اوکی نو مراتو وی خبر اون دی موضوع پر خپل نظر یک کمش خاص پختن لری مطرحی که
الحمد خوشاله که موږ دا نظر دا د اسلامي الحمدلله مسلمان یو د قران هر حکم په ځان جاری کو کپ کور کې کپ کلی کې کپ ولایت کې کپ ټول جمله افغانستان کې پای د ښځو حقوق او تعاون نظر نه وکړل شي اول د علا کلام چې نور حکمونه دي غټ حکمونه دي هغو ته نظر وکړل شي اول مې دا نظر دی چې دا په سټوډیو کې ښځې غږېږي دا روا دي که ناروا دي دا خو بالکل په هر کتاب کې ناروا دي نو دا خبره باید ځان ومنو د هر د اسلام هر حکم اول حکم د اسلام چې دا
مننه ورور ورور د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي بلې مننه کوم
ورزو یو بل اوریدون کې را سره وي قدم اوریدون کو لتا سهیله کوچی دا خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي او یک مشخصه پوښتنه ولري نو خبروي ترڅو چې بل اوریدون کې وصل کیږي. بریالی صاحب، یو موضوع چې تاسو ویل تر اوسه پورې په افغانستان کې یعنی په مرکز او یا ولایتو کې دولتي حمایوي مراکز نشته، دغه کوم 28 مراکز چې تاسو یادونه وکړه د دې مالی بودیجه څنګه تمویلیږي؟
این 28 مرکز دونرها تمویل میکنن، اما نظارت کننده ازی و به حساب کلش وزارت امور زنان است، یعنی بدون تصدیق یا جواز یا نمیتونن که فعالیت کنن. اگر تا جواز از وزارت امور زنان نگیرن و یا تا نظارت نداشته باشن مطابق امو مقرر یا معیار میارایشان ما نباشه و یا عیار نشن و حتما چی میشه بسته میشه دروازش.
خب یعنی شما نازش کننده. بله، یا اوریدون کیبل لسره تلفن پلی که وصل شوه ده. سلام، ستری میشه لکم زینه ماری کنی ولی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرون تخر اقلی و
کل احمد هلمان ده ولایت ورور ما ده تویل ده مختی ورور رغ نواری ده و دا زلور تو وطنوی که داغ جایل ایسانانی لکه داغ مخت ورور چو وز دغه ویل وی پا در فجر راق پر اجیل که ناروان دیمی خدا شدیده شدیده شدید و داغ مزغوارو که داغ خلقو تتش یو برنامه و یو دغه جوده که داغ مخت که ولی خدا جایل ایسانانی خونو گوه تیر داغ بانی مردم را واقعوه.
مانا نکوم دیره مانا نوکی احمدو لهلمن نه اړیکه نیولې وه. اوریدونکو، ستاسو خپل نظریات دي په دې رابطه، اما زموږ هیله دا ده چې د خبرونې د موضوع په اړه که راسره وغږیږئ، که نظر لرئ او یا که کوم مشخصه پوښتنه لرئ. نو فکر کوم بل اوریدونکی تر څو چې وصلیږي، بریالی صاحب تاسو یو څه اشاره ورته وکړه په دې موضوع باندې، اما بیا غواړم پوښتنه داسې مطرح کړم چې افغانستان تاسو هم بهتره پوهیږئ یو سنتی ټولنه ده او په داسې ټولنه کې چې یو مېرمنه دې راشي او امن خونې ته یا حمایوي مراکزو ته، یو منفي تصویر اوس هم شته او دا موجود ده. فکر نه کوئ چې دا به لږ ستونزمنه وي چې تاسو دې وشی کړی چې ولس او خلکو ته په دې رابطه باندې په وضاحت د کوم پوښتنې اندېښنې چې مطرح دي هغه دې حل شي؟
گپتون دقیق است. ما یک مثال براتون میدم، یک قصه واقعی زگه چندین قصه قسم یک شبتان میگم. دختره بوده که در سر خوشنطای خانوادگی که بسیار زرسان بوده و ازدواج شده بوده و بسیار دیگه از فامیلش دور بوده و به هندازی ایره زیر لطه کوب شکنجه که مثل ما شما سهره داریم و مثلا بسیار دخترهای خانوم دیگه داریم، ستاره داریم، یاره داریم و از گودال ایره میکشن، یعنی به حساب به یک شکل خدا برای یک جای میرسانه که یعنی جای که پلیسی را کمک میکنه و ایره در مرکز حمایوی معرفی میکنن و بعد از یکی صحت یاب میشه و ایره برای فامیلش پیدا میکنن. وقتی که فکر کنین وقتی که فامیل ازی پیدا میشه، سردست پای هر کی مفتاده و دعا میکنه که یک چیز گم شده ازی پیدا شده. خودتون قضاوت کنین که وقتی که برادر ما کامل دقیق میگه از نگاه سنتی بودن ازی که مردم از آنش در قسمت به حساب به شکل درستش نمیتونن بپذیرن که یک مرکز حمایوی خانه همان به جز خانه خودشان دیگه جای نیست، حتی صدای زن باید کس نشه. ما ارکی نظر خاص خودش داره، ما خودم در قسمت ابراز نظر نمیکنیم. تنها ما برشان میگم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته دختر از یا خانم از یا دمت یک مشکل مواجه شوند، این بهتر است که تو صبح دائما اوزه باشن در دست مردم ها بگردن. خدای نخواسته این جنگل است، آدم های خوبم پیدا میشه، آدم های خرابم پیدا میشه، خدای نخواسته مورد سوء استفاده قرار بگیرن، یک حادثه سر از جای بیه، او وقت بسیار برشان متضرر میشن. یا ای که بازی در یک مرکز باشه که حمایت شوه، این خوب گپ است. خودشان باید جواب به خودشان بدن.
بله، ډیر زیات مننه نکو د خزو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د نظارت د برخې مشر زکی بریالی چې نن په خبرونه کې له موږ سره وي، د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړي او د حمایوي مراکزو پر اړه مو خپل نظریات لرل. اوریدونکو، له تاسو مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تلاسم.